و در مسیرهای طولانی دفعونی تعیین شده است.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی ازادي راډیو سره خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه. برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږ اویا کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي. تاکل شوی د دوشمې پر اس په کابل کې د استیمایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلې دي. دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې پیښه شوه چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه. د ایران مهر خبری آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې نن سهار ناپیژاندو وسلوالو نه بهرني پیوکور کې د ساروان ښار په سینکان سیمه کې وژلې دي. د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا د افغانستان په نهو ویشتو ولایتونو کې اورښتونه کېږي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه اورېدلي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې پنځه ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر او چا تېره اونۍ سې شنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک په خپله ایکس پاڼه کې په شرایطو برابرو له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3 اویا افغانۍ او 6 پوله تبادله کیږي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ 8 نوي ځله نښتې شوي. د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایی حملې کړي. د حوثیانو المسیر تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راس عیسا بندر 2 هوایی بریدونه کړي. راس عیسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دي ویل شوي. د اسرائیل چارواکو نن ویلي د دوی الوتکو، ټانکونو او پلیو ځواکونو د تیرو 24 ساعتو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي. د اسرائیل پوځ په خپاره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی دی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکو فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبان او نور افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. لدې جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایره شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوې ده چې د څلور واړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا و نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اتمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هر کلی وایو او که پښتنه لري نظر لري د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کوم. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونه په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کانفرنسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. نه، داسې نه ده. اول داره چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسالونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکیچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل، د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم، دا د دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی، اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي اگر چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و، لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه د توجه د اوښتو نښه نه ده؟
نه، دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي، د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانانو سره یې همکاري کوي، او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ، بیا هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزي آسیا ته رانه نوزي، د دوی سرتیرو دپاره، د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسیږي، د طالبانو انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وټلو نو وروسته د افغانستان د امریکایانو طالبانو دشمنی په بدوستي مبدله شو. اې دې په خاطر یو پیغام ته زده ورته ویل کوم چې دغه مختلفو کانفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام درې چې سیمه یو متفق متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي د سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کول شي چې یو حل یې راته پیدا کړي.
بله صاحب، ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې د څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او کنه؟
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پر دی. اول دا چې لکه څنګه چې ما وې چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري، اما په یاد ساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړ شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، کولنیز حالت چې په افغانستان کې د یو مثبت انزور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګورئ. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شول چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري، نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي. ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقی او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نشي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدتیار. کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کانفرنسونه څومره مهم دي؟
مننه سروان صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلي فقیر افغانان، هغوی چې مرستو ته ضرورت لري، دوی د پامه ونه غورځول شي. یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو د پاره یو خفر ساته کدوی دغه خپل ایدئولوژیک فکر نه لکه راخته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوس پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه گزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېره مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي، او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده.
سلام علیکم تاسو ته او درنه مهمات او خلک ته کوم کاران او محترم اوریدم کوزه وو دا دونیم کار دی له ولې جوړ شو د افغانستان لپاره په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانه کې، په اروپا کې، دا ټول غول دا ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانه لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سره وندو د دایره ورو سره خپل نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپل نگرانی اضافه کی، او که موږ دقت وکړو په هر ناسه کې هم ځای سوچ کې چې یادیږي فراګیر حکومت د خزو حقوق دا او د خلکو د سیاسي وندو هغه ته اجازه ورکړو دا او نور خبرې هم دا ټول خبرې پاتې شو په هر ناسه کې هم دا خبرې یادیږي. اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړیږي، موږ تاسو یاد لرل چې 2000 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړیږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی په ټوله فضای پاتې ده، یوازې فضای هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زلزلي کوي، دوی اوس هم هماغه وحشت ده او هماغه دیکتاتوري ده، په یو دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، څوک د دغه دیکتاتوري او ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچتولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، هماغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته، او
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکینیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي دې غونډې؟
قدرمن سروان صاحب سلامونه، پنې کلو باندې تحصیل مانځم او استاذ صلی الله علیه وسلم درنو پیوړو ملمنو ته او همداران ګران هیوادوالو ته چې هر چیرې دي په سلامونه باندې مانځم، په دې له جوړو جوړ او خوشاله اوس. ډېره زیاته مننه قدرمن سروان صاحب، او لومړی وایي اجازه راکړي لکه تخنیکي ستونزه ده، انځور نشم ښکارا کولی، په دې چې کوشش مې ډېر مې وکړم مګر ونه شو.
خیر ده، پروا نه کوي،
بخښنه غواړم. د پښتنه په ځواب کوم دا وایم چې دا رقم به له شک چې دا رقم غونډې او د پسیر باندې نورې غونډې مخکنی غونډې هم جوړې شوې وي، مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه، کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې، د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه ولري، هغه ناشونی وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه هم نه ده ورکړې. څنګه چې وحدت یار صاحب ته اشاره وکړه چې زه سره یقینا د زړه له تله سره همغږی یم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، چین، ایران، مسکو او نور بعضې نور لری هیواد نه لکه چه خپل ملی ګټه د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو که خپل د استراتیژیکی او ملی منافع د ګټو لپاره هلې ځلې کوي بل خاص هغه نږدې ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړی چې په یو ننګونه سره را مخته کړي نو هر هیواد چې د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې جهل یو یو بل ته د خپل د سارګري ادارې له بنیاد او د افغانستان په
جلیلي صاحب ستاسې منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغه پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسې منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن سروان صاحب چې د پاکستان خپل ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کړي د ناشونې امکانات د ناشونې د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي
ډیره مننه سلامت اوسئ جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور ته سره لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان داسې فکر کوي چې څنګه دغه واک ترلاسه کړی هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه کوو او موږ د یو ایدیالوژیک فکر خاوندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایدیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیوالې غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځای پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه همغه شی چې دا همغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نوینده نه منو دا زموږ حق دی او دا موږ جهاد کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي
نو په دې نمائنده یا استازي یادونه تاسو مخکې هم وکړه ولې دلیل څه کېدې چې طالبان مخالفت کوي ملګری ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استازي لري آل دغه شی بل هیواد لپاره نه لري ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استازي لري چې نور هیوادونه د یو بل لپاره استازي نه لري سفیران لري نو د دې استازي ولې مخالفت کوي
اول خو استازي د دې لپاره د کوم هیواد کې چې بحراني اول ته جنگي اول ته ستونزي دغه لپاره ملګری ملتونه نماینده لري لکه په خوا کې باندې یو د کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نماینده ګان چې د ملګری ملتونو په افغانستان کې ماموریتونه درلودل او دوی یو رابطه او د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره، شورا امنیت سره، ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره، زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما زه پوش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کنی کوي که نه کوي. در حال چې دا د بین‌المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ، دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوی افغانستان دغه وخت د دې جزو په هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ، یعنې زه به تاسو ته داسې وایم، په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوال سره ورغوي. هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین، چین په هیڅ هیواد کې داسې سرمایه ګذاري نه ده کړې چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی، ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان هماغه هیوادونه کړي. تاسې که افریقایي هیوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هیوادونه وګورئ، د چین د سرمایه ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري. پاکستان په افغانستان کې منافع لري. که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې، پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیه اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاره دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره، که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی.
ډیره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو، یو اوریدونکی لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
السلام علیکم. الله
افغانستان څخه.
مهرباني کوئ صاحب، زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري؟
دا موضوع پاره کوم په خپل دا نظر درلودل کې څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتو باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي. نو موږ دا نظر د چې دوی به خپل لکه مخکې څنګه دوی اکثر خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهم مسایل باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس زموږ د ټولنې لپاره یو فایده من وي. او همداشان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي، هغوی ته باید داسې خبرې وشي، یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې د خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي، تر څو زموږ هیواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ دي، اکثره کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري. نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه، تر څو موږ سره مرستې وکړي. او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان وربشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کتاب له جرو سنوبات ورکو. شیرزی صاحب له دې اوردون کې سره سمره موافق یاستای وای چې له دې غونډې باید داسې استفاده وشي چې
په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا غونډه چې جوړیږي دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، دا چې طالبان دا
غوښتنه کوي. دا د نظر دا و چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د عقل دی وایي چې په دې کې له دغو هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زمده ترازم سلمان صاحب، دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا د ښځو او نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لوی استخباراتو لاس کې ده، دا هیوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته، دا د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په هېڅ استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. یو په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو جونو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سلام صاحب، وګورئ دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده، دوی ماموریت یوه دوره ده، که دغه 15 کاله اوله د دوی حساب کړو خو هغه وخت امریکا د تروریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدو نه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هره ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراغیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
نو دا درې چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې الکیږي، په دې چې طالبان واک اوس هم د امریکا په لاس کې، اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او داد حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي، که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا دوی خبره
څنګه کېدی شي. فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکر کشي وکړي او د دوی حکومت لري کې تاسو داسې
همدغه درې تیکه ده چې دوی بیا بهانه ورکي، یو وخت چې دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بیرته دوی امریکا د قدرت نه لري کوي، چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو، دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د توافقات د دوحې توافقات ونه منله، په دې معنی دوی بل لري کوي. ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبر یادېږي، تاسو زما خبره په یاد ولري، له آخره طالبان په همدغه درې شیزونه د قدرت نه لري کېږي، او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده، او مونږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې، که اوس هم دا یو څو هېوادونو لوی استازي راځي افغانستان ته، دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستانه یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، حالان چې دا خلک د هېوادونو استازي چې راځي یا په
هر شیرزای ډېره مننه. دا اوس بیا یو بله موضوع ده چې د طالبان داسې ښیي چې امنیت ده یا نشته. خیر، دا به پرېږدو دا موضوع. جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسې هم له دوی سره ښاغلي شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوي دي او د یوې مودې لپاره راوستل شوي دي، او بیرته به د دغو درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د ښځو کار او تعلیم او دغسې موضوعاتو په خاطر به بیرته لرې کیږي، او که نه تاسو فکر کوئ چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډېر سختدریز عناصر شته، خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي، او هغوی هیڅ شی نه مني، که دغسې عقیده تاسو هم لرئ، نو آیا له طالبانو سره خبرې ګټه لري؟
د تیر په څیر باندې قدر من صاحبان صاحب دا خبره کړې ده چې طالبان یوه پروژه وه، او یوه پروژه ده، او د پروژې په معنا باندې، په دې معنا باندې چې هغه هېوادونه چې د دوی نه د یو وسیلې په توګه باندې د دوی نه ګټه اخیسته او خپلې ګټې اوس هم دوی اوچتوي، نو هر کله چې پروژه تکمیل شي، هغه پروپوزل تکمیل شي، پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هیڅ کوم شک نشته، زه د شیرزای صاحب سره کاملا همغږی یم، او زه دا د تیر په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان را وصل شوی دی او په حاکمیت باندې ګمارل شوی دی، د هر د امریکا ل لوري او د هغه ودونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورم استراتیژیک مسائل باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژې مختره بوتله او مخته همګي. هر کله چې دا بل مقطع پروژه پایته ورسیږي دا طالبانو دا شي ختمی دون کې دی او ختمیږي هم، او دا ډیره سخت ننګونه دی. قدر منصور وان سټ چې د نن ورځ کې چیرته وایي چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو له لارې نه طالبان په رسمیت پیژند کېږي، او یا د ښځو یا د ښځینه او د ستون د ښوونځي او د پرانستل او یا د پوهنتونونو دروازې خلاصول د نجونو په مخې ته دا هغه ننګونه دی چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې د دې ننګونه نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې ښځینه او صنفونه ته د استادان او ګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسو خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسو مخکې ویل چې پروژه دا د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې متعید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پانتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی، لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري، دا ظرفیت نه لري.
همدغه پخپل دا پخپل یو ستونزه ده، دا یو ستونزه ده چې دوی هغه باندې نه توانېږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. دا په خپل یو ننګونه شو، او دې کوم غواړي دوی دې کار ته ملا نشي تا کملا مرته وتړي دوی دا کار سره هم رسوري نشي. زما هدف او زما موخه دا وقدر منصور وان
ډېر مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست، ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري، باید له دې فرصت استفاده وکړي، یعنی دوی اختیار لري، واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو لارې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوحې په کانفرنسونو نورو لارې غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپل سختو دریزونو په شا شي، له نړیوالو سره روابط وساتي، بشري حقوقونه رعایت کړي، آیا د خبرو لارې فکر کوي چې طالبان به دا غوښتنې ومني؟
اوس وخت لپاره یو مشکل دی، ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه، د دغه دریځونو نه انتقاد کوي، لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي، مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې داسې تلویح هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، حکومت باید پراخ شي، ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي. خو خبره دلته بل شی دی، او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر چی نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي، بیا خپل د ایدیالوژي نه نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوال سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډیر په ډیر ښه سترګه په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمه هیوادونه هم چې دي دلته تاسو وګورئ، همدا اوس په افغانستان او سیمه کې تشنج شته، یعنی دغه ډلې اسلامپالی ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دوی کار نشي کولی. یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی که دغه ډلې سیمه که خوارشی بیا دا د طالبانو د پاره ډیر سخت دی. همدا اوس هم بلګي مونږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو تقریبا یو نوه فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې دغه حرکتونه وشو.
لیکن اتمر صاحب، ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسو یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبر هم دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیا هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران و روسیا توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی. لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنی دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نه شي کولی. پیسې، امکانات، سپورت، د مقاماتو سپورت. په جمهوریت کې دغه خبره وه، په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې شیشو موټرونو کې داعش کسان راوړي ښکته کوي. نو اوس هم هغه پروژه ده، یعنی پروژه هغه ده که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا م له منځه وړلی، کاشکې دغه سي موږ خوشحاله کیږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیا هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغا ایغوران دې ته پرې نه ښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودان. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو ده
مروان صاحب تاسو سلام، او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدر صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خدا اوس اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابینه ده، باید دا ختم شوی و. باید د سیاسیونو ترمنځ سي کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه و دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه و د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی و افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو د دعوګیر هم افغانان دي، دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه. باید دوی دومره وخت نه ورکړی او دغه خبرې دوی په کومه باره کې دوی غونډې کوي دغه باید دوی خپله ختم کړي. که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو، او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته بے ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده، هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانۍ سره مخ وي. صرف او صرف د دنیا او بس د باسو جیب او افغانستان ګرځېدلی لکه دا څنګه چې ګرځېدلی ده. په کار دی ته نور دا داسې خاتمه ورکول شي.
ډېره مننه همدر صاحب کور دی ودان. همدر صاحب سلامت اوسئ. اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. شیرزی صاحب، نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته حقونه ورکړي، پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، او داسې نورې غوښتنې او داسې معلومه شي چې د اکثرو خلکو غوښتنه هم همدا ده. د بخښنی همدر صاحب چې وویل چې طالبان دې دغه مسایل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نه شي، او د افغانانو خپل مسایل په خپل کور کې حل شوي وي. او مخکې شاغل اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته. یو شمېر د ښوونځیو د پرانستلو غوښتونکي دي، له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي. فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید
د خلکو غشتنې دا به بل اخر د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي.
سلام سر بالکل هم داسې خبره ده. ما په شروع کې وویل چې دغه د ښځو د ښوونځیو د بندولو د مسلې د پردې شاته همدغه استخباراتونه ده، دا یو استخباراتي استفاده کېږي دی نه، او چې شته ما هم اورېدلی ده د شیر عباس ستانکزي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېدلی ده، د طالبانو د دیر استازنه مې اورېدلی ده چې دوی هم غواړي چې دغه د نجونو ښوونځی خلاص شي، خو اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیر رهبري خو اوس معلوم نه ده. هغه ایبت الله یو کور د هغه یو نوم ده، څوک د هغه شیره منې لیدلی ده، د هغه د نوم نه استفاده کېږي یا به وایي چې دوی نه مني. دا یو منځ کې ځي اختلافات شته، خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده، او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده که هغه یقینا چې بارنه استخباراتونه ده، استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده که دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی دوی اختلاف لوی نه کېږي، بس وړه وړه خبرې کېږي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي. نو اختیار دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده، د استخباراتو په لاس کې ده، هماغه استخبارات هغه سوچ چې طالبان په افغانستان کې سرته رسي، که دوی هره ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي، د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي، دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبرې عملي کوي. اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري، دوی غواړي چې ایران هم نامن کی، آسیا میان هم نامن کی، دلته هغه دوه دېرش توریستي ډلې چې دا دوی ته یو زمینه برابرېږي چې دوی خپل ګروپونو ته نور خلک جذب کړي، او د دغه یو وضعیت چې په افغانستان کې راغلې ده، هغه کوم خبرې چې دوی کولی شي د توریزم د مقابلې په نوم راغی، اوس هماغه توریزم په افغانستان حاکمه کړې ده، د دغه فقر بې روزګاری په خاطر ډېر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته، او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته. دوی د وظیفه هم دا ده، طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي، او نه دوی راغلي ده چې افغانستان ته خدمت وکړي. مخکې احمد صاحب وایي چې طالبان
بله ډیر زیات مننه. یو اوریدونکو لرو، لومړی تاسو خبري وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان مدن انګرار نه، یو سلام تاسو ته، یو سلام دې ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته.
سلامت دې اس مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه. دغه دولت چې کم شو غوې ده افغان صاحب محترم، دا پوجې ډېر خلک مشکل سره مخ کړه ده، بس خزو په سر اغسته ده، سلمانیانو په سر اغسته، رشګانو په سر اغسته ده، خلک چې خپل ځان ته یو دوه مړې ډوډۍ غټي هغه دې خلکو نه دا اغسته ده، دا خلک ته وایي چې تاسو څه مخره منګه خورو پورا رشګا بند شو. دا په ننګرهار کې دا غنن شپه پوجې چل پندې وشکور اوګي دې ماته په ثبوت معلوم ده، دا خلک چې دې دا خپل خېمړې خپل خلک خپل کسان مړې عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنه قدر ته می یو ستنه سمانا ورکه چې عوام ورته بالکل استدا دا سړی نه ښکار چې دا سړی د حیوان دی، څومره مشکلات سره خلک مخ کړی، امر بر معروف دا سوره دی، بس یو چپن اغوستې دی ورور غول راځي سمانیان وړي مابستونه ته وړي چې پوښ تاسو نور د سلمانی مکه وای د خلکو ګیره مکه لوي ګیره مکه ما وای اخته مکه ما وای اخته نه پریږي چې اوس کم کې بس څنګه چې دوی خپل سړی خې دی دغه عوام ته مو چې تاسو څنګه پرې نو موږ زما غوښنه نه خوښیږي زه به ځان ملکم غوښنه به پرې نه دم پوښې چې ما ته وایي چې ته اخته دې کم نه کې اوس اختم نه پرې دي چې تقاوی والا کم کې سلمانیان هغه بیچارهګان هم بند کړي ورور بوله پوښې ډیر سخت په دې پرې ننګرهار کې د ننګرهار غږ مې درته وویل له پوښې چې ننګرهاریان ډیر سخت په مشکل کې دی خلکو سره آزاد دي ته دا خلک چیرته په رسمیاتو پیژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډیر مشتګروان شي دا په خلکو لغته کې اوس خو ځنه نړیوال کته یو دی او صدقه کې مشکلات خلکو ته پېښ کوي او خزې نه شي مثال به کیبل او نړیوال او غږ جګی ولا چې پرسمات په جندل شو ولا که پوش نړیوال غږ جګی وای دا وروره دا پرسمات په جندل شو نور موږ افغانستان خلکو سرکار نه لرو دا وسم دا نړیوال د کور آبادی
ډیره مننه افغان صاحب سلامت دې اسکور ودان سلامت اوسې ډیره مننه ور بشو ملمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاست دی وای چې اوس چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نسبتا گزاره کوي او که چیرته په رسمیت وپیژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي
یقینا قدرمن سروان صاحب تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل دی هیوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هیوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو موږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغه څه ستونزې کې لاس او ګریوان دی دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغه داخلي زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي دې کې زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرو مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټولول او د یو په جبر او په اقرار باندې په خلکو باندې تپل دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کې ورنه زړه تورېږي او دوی ورسره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې او لمن نور هم پراخ شي البته ادم د اعتماد او په ادم د ویسا کې د ټولنې د حاکمې ډلې ترمنځ
علي ډېر مننه سلامات اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ویل شي وی چې د دوه په غونډه کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمیر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي لکه چې طالبان واخت رسیدلې دي فکر کوم چې د سکه مغونډه نیوي جوړه شوی فکر نه کوي چې لدې نظر هم دا غونډه مهمه ده
دا غونډه ډیر مهمه ده ځکه دا غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نمائندګر چې طالبان خدا خبره کړی چې مننه بل ته بلنلیک را رسیدلی خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي دا به ډېر ښه وي یو خو دوی مستقیماً یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي خبرې کولی شي اغه سوې تفاهمات چې هغه لمنځه تللی شي او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم دا د ځینې وخت کې په خوا کې هم دغه د افغانستان سیاست مداران هم دغه کار کوو دوی به نماینده لیږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو دا دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کوو هغه به ویلی چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته باید ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کېږي دوی پایبان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو
لیکن تاسو څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کېږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتی پریکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هیڅ کلیم نه دی ویلي چې په فلانی نیټه به مو شوانځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسي
یقین هم دغه څه دی ګوري دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال خو تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنگار دین دا پختنه او که چه دا خزی بیا کار کولی شی دفترون که مکتبون تا دوی تلای شی دیب ام دا غزما خبره اسناد دی پا دا تلویزیونون که داشتا نو دی مجاید ارتویل چه ولی دا دا کم کار چه هست روان دا ام دا غبایی لیکن تاسی ولی دل چه رو 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 دا غا به خلق بانده دا غا فشارونا محدودیتون وزخ او سلا تردی پوری چه دی هیرات اغه د امر بن معروف رئیس په ځای راسمه کې په تلویزیون کې ویل چې سلوانیان اوس ګوري د حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات ارزه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غم وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غم وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غم وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیره او په سلوانی په ویښتو باندې دی حالان دا چې په ګیر باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برید ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو ویلې چې تاسې نکټایي تړی تاسې او یهود او نصارا سره دیر دوستانی هستی، نجده هستی. نو ما ارتو ویلی چه مولایی سیب یا بلا سیب نو تما تا داوه چه سرای پی گیری جنت تزی، پی نکتایی جنت تزی او که دیگه پا اول بانده جنت تزی. اوز دی دوی نخص من داده چه دی دوی کم خبره چه دوی که اغنه ناولی. کسل تاسی وی دوی وی چه منګه د ټولو نه پاک خلک یو منګه د ټولو نه معتبر خلک یو منګه به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد ته به موږ دوام ورکړو نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند کړي
ډیر زیاته مننه خبرونې ته ډیر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکړئ یوه پوښتنه دي د دواړو کنفرانسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حق هنر تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغو کنفرانسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کنفرانسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کنفرانسونه او دغه ناسې جوړوي خپل ځان ته او خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سر روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم نگرانی او تشویشونه چې لري د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځلې بیا کوښښونې کوي
ډېر مننه شرزا صاحب ویل مې چې لنډې خبرې ډېر کم وخت لرو په همدې اړه به د جلیلی صاحب نظر هم واورو جلیلی صاحب مهرباني لنډې خبرې وکړي
لنډې خبرې مې دا د قدرمن ساروان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبتې پایله لري صحیح دی چې اوبه شي مګر دا چې د سیمې هیوادونو په خپله کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپلو د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یو ډله د پاکستان د خوانه هم کې مرسته سره کې یو بل ډله د ایران پاکستان د خوانه نو دی یو بل ډله هم د چین د خوانه او بل ډله هم د ماسکاو له لارې نو په دې چې دوی سره په خپل کې همغږي
ډیر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب تاسو هم کې ډیر لنډي خبري وکړي خوشاله بسو مهرباني
زه مې توارم چې دا خبرې ترې یا دا کانفرنسونه یا دا غونډې او خنتیجه خپله ولري منګه د مثبت فکر په تیوري باندې باید مخته لاړ شو ډېر منفي ګرام ونوسو او امید دی چې طالبان لږ سره په خپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنو ته دوی
ډیر زیات مننه ډاکټر محمد اساق اتمر د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیر مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
تاسو